ړنګ کې له بریا څخه یوازې یو ګام فاصله لري. نتنیاهو د خپلې کابینې ونیزې غونډې ته په خبرو کې وویل دوی په غزه کې درنه بیه پرې کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم خبرداری ورکړ تر هغو چې حماس ډلې د اسرائیل ټول یرغمل شوي کسان خوشې کړي نه وي کوم اوربند به ونه شي. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. دا څرګندونې داسې وخت کې کیږي چې پرون یکشنبه د مصر په پلازمینه قاهره کې په غزه کې د اوربند د ټینګښت په اړه د خبرو نوی پړاو پیل شو. اسرائیل هم په دغو خبرو کې د خپل یو هیئت د ګډون موضوع تایید کړې ده. په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د روانې جګړې پرون شپږ میاشتې پوره شوې او دا جګړه چې د فلسطینیانو د دې کلا بند شوي قلمرو د ویجاړۍ سبب شوې اوومې میاشتې ته داخله شوه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي له زیاتېدونکي نړیوال فشار سره سره به اسرائیل د غزې د توندلارې واکمنې ډلې حماس افراطي غوښتنو ته تسلیم نشي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور یې یرغمل کړل. په نومبر میاشت کې د هغه لنډمهاله اوربند پر مهال چې اوه ورځې دوام وکړ د لسګونو فلسطینی بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ځینې یرغمل شوي کسان خوشې شول، خو تر سلو زیات کسان لا هم د حماس لخوا یرغمل دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې په دې جګړه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 3015 او د ټپیانو شمیر 15,860 ته رسیدلی دی، خو خپلواکو سرچینو دا شمیر تایید یا رد کړی نه دی. په سیمه کې ځینو تحولاتو ته په کتو داسې اندېښنې ولاړې شوي دي چې د غزې جګړه ښایي نور هم پراخه شي. د اسرائیل صدر اعظم په عین حال کې پر ایران هم تور ولګاوه چې د خپلو نیابتي ډلو په مرسته پر اسرائیل په څو حملو کې لاس لري. وروسته له هغې چې تېره دوشنبه د سوریې په پلازمینه دمشق کې د ایران پر قونسلګرۍ چې د ایران د سفارت تر څنګ ده په یو هوایي حمله کې د سپاهي پاسداران وغړي ووژل شول، ایران د دغې حملې د غچ اخیستو خبرداری ورکړی او دا یې د اسرائیل حمله بللې ده.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. پیاو شمیر کورنۍ یو کې هر وخت په تیر بیا چې مناسبتي ورځي لکه اختر رنجدې وي، خځې او وړې نجونې دومره د کور کارونه کوي چې له توان نه لوړې وي.
ایوه لور لرمه تقام تقریبا 9 کلو په عمر ده. لوښي مینځل، ماشومانو کرارول، یو پخلی او ډوډۍ پخول زه کوم، نور کارونه ده کوي.
لسی اړخه د میرمنو او انجونو لخوا د درنو کارونو ترسره کول کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
د دوی د مفاصلو او د هډوکو د مشکلاتو سره انجونې مې لیدلې چې حتی بچه‌دانۍ د باندې راوتلې وي یا مثانه سقوط کړي، مقعد ښکته راغلی وي. نو درانده بې رقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بده اغیزه لري.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. قدر من اردونکو، خای تاسو هم لیدلی وی چې کله مناسبتي ورځې لکه اختر رنجدې وی، اکثره میرمنې هڅه کوي چې په کور کې بدلون راولي، خونی رنگوي، فرشونه مینځي، پخلنځي منظموي. لدې سره سره نور هغه چاره هم تر سره کوي چې ډاکټران د خځو لپاره درانه کارونه ورته وایي. د کابل اوسیدونکو راهیله وایي چې د هر وخت په تیر بیا چې د کور کار ورباندې ډیر شي، په خپلې وړې لور هم کار کوي.
ایوه لور لرمه تقام تقریبا 9 کلو په عمر ده. لوښي مینځل، ماشومانو کرارول، یو پخلی او ډوډۍ پخول زه کوم، نور کارونه ده کوي.
شپک کلنه جمیله هم چی دی لوبو او خوندی تا دی آماده که دلو وقت دی. دی کور اغا کارونه که وی چی داور تا جوره نده.
مور می پکور که واز دم. دی کور ار کار ورطا کم. لوخی ورطا مینزم. کتا ورطا جارو کمه. رونه می ورطا غلی کمه.
دلغمان اوسیدن که اجمل وای دای سره لده چه پدی پویگی چه دی کور کار یوازی دی خز و مسئولیت نده خوب بیا هم دا چه دوی تای سر ترسول عیب کاری لخز و سرم راسته نکوی
ایما یو خورکی دا تکالانا او منگا چی و لکانیو یعنی منگ سر دی کور کارونم نخی خوب پار صورت نخورکی می چه دا دی کوی و برو باسی کور انگر جارو کوی کورتی جارو کوی ظروفونه مینځي کور بار بستر ټولول د کور نور دیګو کاسه او اماده کول او مینځلو پکاریو دا ټول د مور سره مې هم کومک کوي نو دای مخ ته وړي په حساب څلور ساعته کې شپه ورځ کې دوی لګیای مورکې من تنا د هغه یعنی د فشار تکلیف لري او د وینې غوړ هم لري نو هغه نشي کولی چې دا بعضې کارونه مخته ویسي دلته مجبوره ده چې دا خورکۍ مې د لاسو خپې څخه ټک وباسي او کارونه مخته ویسي ځکه چې مور مې تنا ده او موږ به دونه وکولی شو چې موږ خپل په دې وضعیت کې مکتبونو کورسونو آینده خپل حیات لپاره یو څه مخته ویسو.
د کابل اوسیدونکي نازو په باور په ځینو افغاني کورنیو کې نامناسب دود چې د کور کار یوازې د ښځو مسؤلیت ګڼي د دې سبب شوی چې مور د مجبوریت له مخې هر وخت په تیره بیا چې اختر ته چمتووالی نیسي هم خپله او هم په ماشومې لورې هغه د کور کارونه وکړي چې درانه وي.
کله چې یو زنانه په کور کې یوازې اوسي نو هغې سره کور کې د مرسته کولو بل څوک نه اوسي او د هغوی اقتصادي حالات هم داسې نه اوسي چې بل چانه مرسته وغواړي نو هغه کور کې چې مشر اولاد یې لور اوسي مجبوره ده چې مکلفه ده چې د مور سره په کارونو کې مرسته وکړي که څه هم هغه ټایم یا هغه وخت د دې د تعلیم اوسي هغه مجبوره اوسي ځکه چې هغه مور بیچاره شاید مریضه اوسي هغه نشي کولی چې د کور کارونه په یوازې ځان ترسره کړي نو هغه ماشومه لورې هم مجبوره ده چې ماشومانو سره کلر کړي د کور په کار کې مثلا جای جارو اوسي لوښي وینځل اوسي داسې نور نور کار اوسي هغه کې مرسته ورسره وکړي او هم به مور ته اسانۍ اوسي که څه هم دا زم د ماشومې سره ماشومې ته تکلیف رسوي خامخا شاید وخت په تېرېدو ورسره دروند بار اوسي کوم دروند کار اوسي ورته تکلیف پیدا کړي خو بیا هم دا ډېر ښه کار ده زما په نظر ځکه چې له خپلې مور سره مرسته کول دي خپل امور له احتیاجي نه ویستل دي زما په نظر ډېر ښه کار ده بهترین کار ده که څه هم باید د دې موقع هم ورکول شي چې تعلیم وکړي تعلیم تر څنګ د کور کار کې که له مور سره مرسته وکړي بهترین کار ده.
خو داسې نارینه هم شته چې هغوی له کور څخه د بهر مصروفیتونو تر څنګ د کور کارونو کې هم له میرمنو سره مرسته کوي ځکه پوهیږي چې د کور درانه کارونه د ښځو له توان څخه لوړ وي. نقیب چې د شپږو بچو پلار دی په دې اکله وایي
او زما ماشومان هم شته لکه لورګانې او زامن زه په روزمره د کور د اقتصاد لپاره هم کار کوم او وروسته له هغه چې کله کور ته راسم په خپل کور کې له خپلې مېرمنې سره هم کار کوم دا ځکه چې زما ماشومان واړه دي نو کوم کارونه چې په کور کې ماشومان درانده کارونه ترسره کړي نو خدای مکه چې هغه به په آینده کې یو نقصان پیدا کړي یعنی یو مشکل ورته پیدا شي نو د دې په خاطر باندې زه په کور کې هم مرسته کوم له خپلې مېرمنې سره او له کور نه بهر هم د الله د ګټلو لپاره کار کوم.
د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی وایي چې اختر د خوښۍ او د دوستانو د لیدلو لپاره ښه موقع ده که چیرې مېرمنې او نجونې له اختر څخه مخکې د کور په کارونو کې ځانونه دومره ستړي کړي چې بیا د اختر په ورځو کې خسته او حتی ناروغه وي له دې ورځو څخه خوند نشي اخیستلی. له آغلې نیازی سره مې مرکه کړې په ګډه یې سره وګړو.
دقیقا اختر هغه خوشحالی ده چې د ټولو مسلمانانو ده د ښځو د نارینه و د زاړه و د ځوانانو د ماشومانو د ټولو د خوشحالۍ ورځ ده. طبعا هر څوک تقاضا لري چې په دې ورځ ښه لباس واغوندي ښه استراحت وسیږي راشه درشه ولري خپل د دوستانو کورو ته ولاړ سي کوم بدۍ لري په اختر کې هغوی سره دغه کوو پخلا کوو د هغه میمانیانې کېږي او پسه حلالېږي سر دغه ښځه دومره وخت مه پیدا کوي چې حتی خپل دغه نوې جامې که زن ته جوړ کړی وي هغه هم حیا نه نغ خلک چې اقتصادي مشکلات لري چې نوې جامې نه لري هغه خو په ځای پرېږده چې نوې جامې لري چې جوړ کړي دي د دې لپاره فرصت نه پیدا کوي چې د عقل یې وایې غوندې یو مبارکي واخلي چېرته نو چې دا ووځي او چېرته نو چې دا ولاړ سي راشه درشه وکړي او مناسباتونه د اختر وکړي ښه چې اختر خلاص بیا دوی ته فرصت ورکوي وایي اوس ستاسې اختر شروع شو اوس وایي ولاړ سي اختر مبارکي وکړي.
بله نیازی صاحب، دا خو د اختر د ورځو هغه کوم دودونه سوله چې په افغاني ټولنه کې عملي کیږي، راځو له اختر نه مخکې ورځو ته دغلته میرمنو باندې څومره ډیر کار وي او دوی خپل کوم کارونه کوي، خپل میرمنې خپل وړې نجونې اختر ته د چمتووالي لپاره.
اختر ته د چمتووالي لپاره عموما ماشومان خو نجونې وړې نجونې خو دې ته خوشاله دي چې کالي وکړي او خپل پلار ته عذر وزاري وکړي چې مونږ ته کالي رانیسه او چپلۍ رانیسه او د سکول راته رانیسه او دا واخله واغه واخله، دغه شوق او ذوق د ماشومانو سره. او د کور پیغلې نجونې او ښځې بیا دا فکر لري چې پاکاریانې وکړي، کور پاک کی فرشونه پریمیزی، غالی پریمیزی، پرده پریمیزی، برته اوتو کی، زورنده کی، اتاق سم کی، میمان خانه سم کی، خپل د خوب اتاقونه سم کی، دا ټول هر څه چې په دا کور کې دا ټول باید پاک سي، د اختر لپاره صفا شي، خجور پاخه کی، ګوشه فیل پاخه کی، آمادګی یعنی دی په دغه ستړیا او سرخت دی، باوجود دې چې روژه ده، باوجود دې چې د روژه مات آمادګی یعنی دی، ځکه چې د نارینه هم بیا هغه غوږ پورته کیږي چې نه په وخت روژه مات تیار نسی، هغه ته هم دوی ټول مصروفه یي، ورسره بیا دا ستړیاوې هم وي چې دا پاکاریانې دي او دا صفایانې دي او دا هر څه ترتیب او تنظیم یې هم د غاړې دي مسؤلیتونه. بعضې چې بیا خپله په کور کې خیاطي کوي، خپل د نجونو او د ماشومانو کالي فرض مثال ګنډي او هلکانو ته خپل زمونو ته، زموږ منطقه کې د قندارۍ غاړې ډېر موړ دي، فیشن دي، ډېر هلکان یې اغوندي، خوښي یې چې مند یې، خوند یې، ښځه یې، نه د هغه کسان چې دوی ځینې توقع لري هغوی باید دوی ته غاړې جوړې کړي، هغه د غاړې کار هم ورسره یي، حتی پس له روژه ماته ورته ناست یي، هغه آسان ساده کارونه یې چې د شپې معلومیږي روشنایي کې، هغه د شپې د خوا کوي، پس له تراو نه ورته کښېني. شپه او ورځ په دغه شپو کې د لس څخه زموږ په اصطلاح باندې چې په ویشتویشت سي روژه، نو بیا د اختر آمادګیانې دي، دغسې کارونه دي چې ورسره دوی مصروف یي او ډېر ورسره ستړي یي.
بله تاسو هغه کارو ته اداونه وکړه چې نن سبا هم دا په کلیو بانډو کې اته په خورونو کې میرمنې اخته دي، اواره ورځ هم دا کارونه کوي، که راس په زیان باندې خبرې وکړو، که څه هم د ډاکټرې خبرې هم په خپرونه کې لرو، خو له تاسو هم که واورو دا به بهتره وي. دغلته په یو شمېر کورنیو کې بیا په وړو نجونو باندې هم کار کوي، میندې هم کار کوي، هغه کارونه چې شاقه دي، ثقیل دي، له توانه وتلي دي، په یوه ورځ باندې ډېر زیات کارونه کوي، زیان یې راتوایي.
دقیقاً زیانونه یې ډیر دي، دا وخت کې خودی په احساساتو کې دي نه پوهیږي، هماغه وخت کې بیا داسې وخت راځي چې هغه وخت چې د خوشحالۍ دوی بیا هغه وخت کې مریض وي، هغه وخت بیا دوی ډیر کوشش کوي چې باید استراحت وکړي، چې بیا هغه وخت هم دوی فرصت د استراحت دپاره نه لري چې هغه د اختر ورځې وي. د اختر ورځې کې نو چیرې به دې ته فرصت پیدا شي چې دا استراحت وکړي، کوم چې دا لس ورځې یې دا نهه ورځې یې په دغونه ستړیا باندې تیر کړې ده، خصوصا دا قالین شوی و، دا توشک او بالښتانو پوښونه او کمپلونه پریمیزه و، واړه ماشومان نجونو تل راسه ته زوی پایپ واخله، هله تر پوډر راوړه، هله ته دلته په دې باندې وخیژه، په پښو باندې دي، هغه پښې چې په اوبو کې بیا دغه کېږي ډېر په هغه باندې فشار راځي، یعنی هغه خپله دغه اوبه خپله دوی ته تکلیف ورکوي، اوا کله سړه یي کله ګرمه یي، دغه حالت ټول ستړیا وي. بدبختانه وایم چې موږ نارینه هم دومره د ځان دپاره هار بلي، د ځان دپاره شرم ګڼي چې د دوی سره کومک وکړي، د غالیو په څنډلو کې یا د غالیو په پریمتلو کې یا د کمپلانو په ښکته او پورته کولو کې د دوی سره کومک هم نه کوي. متاسفانه دا هر څه بیا په دغه خورکۍ باندې غمیږي او بالاخره دا خور مریضیږي او د استراحت په چې ضرورت لري اړتیا سته، هغه استراحت نشي کولای، فرصت نه لري استراحت ته، حتی په دا ستړیا کې بیا خواړه هم څوک صحیح نشي خوړلی، اشتیا ورکه شي. نو امکانات هم اکثر کورو کی نه نو بیا دا سبب د ډیرو ناروغیو کیږي. یعنی همدغه وخت نه د روماتیزم په ماشومانو کې خدای نه کرده چې مونږ تر ډیره حده پورې شاید پاتې سیو پاتې کیږي، ځکه چې دوی پوره ورځ لاندې کالي لاندې په اوبو کې او هغه اوبه چې دوی قالینونه پرې وي او کمپلونه پرې وي او فرشونه پرې وي په دغه اوبو کې دوی ستړي ستړي ګرځي، سږي اوبه نیسي، ډېر تکلیفونه ورته پیدا کیږي. حتی زکامو نه چې دا د مرضونو پلار ده نزله او زکامو دا شیان چې پیدا سو نور ټول تکلیفونه، تبه، د اډوکو درد، د ملا درد، دغه خوندې چې د قالینانو د کمپلونه او دا شیان پرې وي اکثره یې د ملا تکلیف پیدا کوي. اکثره یې د عاملګۍ په دوران کې ماشوم ته زیان رسیږي. خو دا ټول په کل کې ام فزیکلی پرشر ده په یو مېرمنه باندې، ام ذهنن یو پرشر ده چې ذهني او فزیکی پرشر د ناروغۍ سبب ګرځي.
بله، نو په درس وضعیت کې به تاسو خپل تجربه نه مېرمنو ته څه وایي چې ام دوی خپل کور پاک کې د اختر لپاره ام ځان سترینه کې ام انجونې چې په کور کې وسره دي اغه سترینه کې څه رقم د خپل کار تنظیم کړی دوی؟
اول به غوښتنه د وړونو څخه وکړو، د کور د نارینه څخه به دا غوښتنه وکړو. خیر که زمونږ پلرونه مونږ ته پام نه ده کړی یا مونږ خاوندان مونږ ته پام نه ده کړی، نو زمونږ اولاد دې مونږ ته پام وکړي. دوی اول کومک وکړي په دغسې ورځو کې، خپل کور د ښځو سره کومک وکړي، دا قالین دوی ورته وباسي، دوی ورته لوله کړي، دوی ورته پورته او کښته کړي، ښځو ته ووایي چې دا کارونه شاقه کارونه دي، دا یې تاسو نه دي په مونږ غږ وکړي، مونږ درسره یو. رسول الله مبارک خپل د مېرمنې سره کار کړی، د کار کې ویلی دی دا سنت طریقه ده چې باید کومک سو. څوک روژه ده، مور مې یا خور مې یا خویندې مې یا مې ورنداره غالی پرې وي یا قمپلان پرې وي، دا پایپ ورته زه کش کړم، دا فرض مثال اوبه به زه ورته راوړم، دغه به زه ورسره پورته کړم، په تناب کې به زه واچوم، په دا اوسپنه به زه پورته کړم، دا یې تا کار نه ده. دا ښځو ته داسې احساس ورکوي چې تاسې د دوی سپورټر یاستئ، تاسې دوی پوشش کې نیولی ده او تاسې د دوی حمایت کوونکی یاستئ، تاسې نه غواړئ چې دوی مریضان سي. دا یو ډول د ښځې ته د زړه تقویت ورکوي، قوت ورکوي، استقامت ورکوي چې ولا شکر زه یو څوک لرم چې ما زور باندې تکیه وکم. دا مې ورونو ته دا توصیه ده، او په زمین کې خوندو ته مې دا توصیه ده چې خوندې هم په تاسې باندې تجربې تیرې شوي دي، نو تاسې کوشش مه کوئ چې هغه څه چې په تاسې باندې هغه تکلیف ظلم تیر شوی ده تاسې تحمل کړئ په ماشومانو باندې. نور واړه نجونې ته هم دغسې وکړي، زه په ما څه شوي دي چې هغه تر اوسه نه یمه کار نه ګرځم، دا دې هم وکړي، څه پروا لري، د هغه یې تقدیر ده چې دلته یې زده نه کړي، په بل کور کې خو بیا نه شي زده کولای. دا فکر ځان سره ملري، دا ستا تقدیر او دا غ تقدیر ستا د تقدیر سره په تفاوت کې، نو ولې دا غ تقدیر ته د وسه ورته خرابې، ولې په خدای نه کړده په مرز اخته کې، ولې په تکلیف اخته کې، ولې عیب کې، او په ځان باندې هم پام وکړي. د ځان پام هم ډیر مهم ده. سبا د خیر سره بیا کم پلان پریو په یو ورځ ځان باندې بوج نه راوړي، نه دی وای خلاص دې سده مخې، دغه ایدیا دې خوندې د ځان څخه لري کې نه دی خلاصيږي، ژوند دې عمل لري، کارونه مې د عمل لري، ورسره ولې د ځان ته نه خلاصې، هیڅ امکان نه لري چې ته نه خلاصې. نو په لهذا چې دغه د ژوند لري چې روانه ده، دغه سي کارونه هم ورسره روان دي، تاسو نو کوشش وکړئ چې دا سي کارونه کې چې په تاسو باندې بوج سي، تاسو ته تکلیفونه ایجاب کی او تاسو مرزونه پیدا کی، د مرزونو زیږندل سي او استراحت ته ورسره ونه لري، تاسو حتی ارتیا لري، تاسې خواړه ته ارتیا لري، نو چې تاسې جوړ یاستئ ټولنه جوړه ده، کورنۍ جوړه ده او راتلونکی جوړه ده.
بله، په همدې اړه یو بل موضوع بیا دام کېدلی سي چې کله نجونې ودیږي د خسر کړه دي او بیا هلته په بل کور کې لومړی اختر ویل دي، نه بیا ډېره زیاته توقع کېږي چې باید له مخکې نه راپورته سي کور پاکي او ټول کارونه وکړي، حال دا چې دا اکثره وخت کارو سره بلد نه اوسي، دونه سره بیا د هلته جارو جنجال هم رامنځته کېږي. په دې هکله سره ته وایي
دقیقا فامیلان باید داسې توقعات ونه کړي، د هغه جلۍ څخه چې دغه کور د ماحول سره نابلد ده، دغه جلې سره چې دغه دستور او رواجونو سره نه بلد د څوک خوشاله کی څه ډول خوشاله کی، هغه یو دم کوشش وکړي په نوې ژوند کې داخل شوی د یو بل انسان څخه دغه چیز مونږ چهره مختلفې دیم، دغه سي اذهان مو مختلف ده، د یو انسان سره یې سر خوړلې ده چې هغه بل رقم یو ذهنیت لري او غواړي چې خپل ذهنیت په دې باندې تحمل کی، ځکه چې هغه وایي زه نارینه یم، ته ما خزه باید ما په طبیعت یم، ما په خو یو باندې عادت واخلې، چې زه وایم چې وکړه هغه وکړي، چې زه وایم مکه هغه ته ونه کې، نو یو دغه پریشر د خور د پاره بس ده، دغه لور کې د پاره بس ده. نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې هغه د خاون فشار هم په دې باندې چې خپل وکړه ومکړه ورته خیو، خپل څه په فرمازه کې ورته خی، څه په ژبه کې ورته وایو، څه په اعمالو کې ورته خیو، څه په ترشتندي کې ورته وخیو. دې خوا ته راسو چې د کورنۍ خواښې خپل تقاضا لري، خسرګنۍ خپل تقاضا لري، ټول اندرندې تقاضا لري، ورندار راغلی د یو دم ورندار بیخي ټول شیانو ته ورسیږي، هېڅ امکان نه لري. ورندار هم تاسو غوندې انسان ده، تاسو خپله د بل د لور سره ښه وکړئ چې تاسو بل کور ته لاړ شئ تاسو سره ښه وسي. او دغه فرهنګ باید له منځه لاړ شي، دغه ذهنیتونه باید ټول اوس خلکو آګاهي ترلاسه کړې ده څه ناڅه، خو موږ غواړو تر لیرو پرتو سیمو پورې دغه ذهنیتونه خلاص شي او خلک په دغه باندې پوه شي چې د بل لوري موږ کور ته راغلی دی، موږ نه څه تقاضا لري، څه توقع لري، موږ باید هغه ته څه وکړو، نه یوازې د دې لپاره چې موږ پر هغه باندې خپل تقاضا او خپل غوښتنې تحمیل کړو.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامت اوسئ. مخکې له مخکې نه اختر مبارک درته وایم او د اختر ښې ورځې ولرئ.
مننه همچنان، ښه ورځ رب العالمین مسپارمه.
رازو دیتا چه پا کور که ده درنو یا شاقه کارونو کول میرمن او انجونه لکومو سیستون تو سره مخ کولیشی. نسایی او ولادی داکتر نجمال سما شفاجو وی چه درانه کارونو خزی دی طول عمر لپاره ایبی کولیشی.
درسته دا چه کار ده جواندانه لپاره یو اصلی جز دی، خود دا چه پا آقوی بانده فشار را نورلشی دا بخوی. درانه او شاقه کارونو پا دوی بانده کیگی ده دوی ده مفاصل و او ده هدوکو ده مشکلاتو سره مخامخ کیگی، مخصوصا که دیر سقیل کارونو کیگی، مخصوصا انجونو تا چه ده جامو پا دوران کیوی او یا دا بی رقمه درانده کارونه که ایچه مونگ خپلا هم دا تجربه لرو چه انجونی ملیدلی چه حتی دا بچه دانی دا بانده رو تلیوی، یا خدای مکه مسانه سقوط کری، خدای مکه مقد خکت را غلیوی. نو درانده بی رقمه کارونه دا دوی دا روختیه لپاره بده اغیزه لری. خو هو دا چه کار کوی پا کار بانده آمخته شی او با غیرت را شی او خپل دا کور جوان چاره پا خپلا مخته بوزی، دا بخه خبر بی چه سپک سپک کارو نوکی چو چو واری وکی، لکه ازالات او هدوکی دا فشار لانده خو وده کهی، خو قوی ازالات رازی، خو قوی اډوکی راځي، اما په ترتیب سره سپک سپک کارونه وکي او بار بار وکړي. داسې نه چې یو درون بار په یو وار جیګوي او خپل مفاصل مخصوصا د ملا هډوکي او د زنګانه هډوکي په باندې ایبي کوي، خو هماغه کار چې ډیر درون بار دی هغه درې څلور وارې پنځه وارې انتقال کوي، خو لږ لږ او په ترتیب سره ترسو د دوی روغتیا ته کومه صدمه ونه رسي.
قدر من دوستانو، په دې هیله چې د افغانستان د میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده او د کیمیا مضمون وار دی. نن به د کیمیا په درسی ساعت کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. یادونه کوم چې د خپرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. په پیل کې د اووم ټولګي د کیمیا مضمون. هیله ده د ښوونکي له سپارښتنې سره سم مو دوراني جدول کې د شلو مهمو عناصرو نمونه زده کړي وي. نو د تیر درس په دوام به نن انحلالیت ووایو. انحلالیت حل کېدو ته وایي. دا چې دا څه ډول یو کیمیاوي حالت دی او په پیل کې کوم کیمیاوي وضعیت رامنځته کیږي پوره حال به ښوونکی راته بیان کړي.
د نن ورځې درس مو د سولیبلټي یا انحلالیت او د حلېدلو وړتیا یې معنا ده. محلول چشته وایي یو متجانس مخلوط دی چې په هغه کې حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد اندازه معلومه وي. محلول مساوي کېږي حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد. ګوري اوبه کله چې مالګ ورسره یو ځای شي چشدن جوړېږي مالګینې اوبه. مالګینې اوبه محلول سو مالګ پکښې حلېږي حل کېدونکي سول اوبه یې حلوي اوبه حل کوونکي سول. چای حلوونکي سول یا حل کوونکي سول. بوره حل کېدونکي سول حلیږي ځان حلوي پکښې او محلول یې چش راووتي خوږې یا بوره لرونکي چای راووتي. دا ته چش وایي محلول وایي. محلول معنا حل کېدونکي مواد او حلوونکي مواد چې سره یوځای سي یو نوی شی جوړ کړي هغه نوي شي ته محلول وایي. نو چې محلول مو کله وپېژندئ د هغه پسې انحلالیت. انحلالیت معنا د حل کېدو موادو اندازه چې په حل کوونکي موادو کې حل کېدلی سي. انحلالیت د حلېدلو وړتیا یا قابلیت ته وایي. د چش د حلېدلو وړتیا د حل کېدونکي موادو. حل کېدونکي مواد په حل کوونکي موادو کې څومره حل کېدلی سي. یعنې بوره په اوبو کې څومره حلېدلی سي. چای په اوبو کې څومره حلېدلی سي. مالګه په اوبو کې څومره حلېدلی سي. دا درې حلوونکي حل کېدونکي مواد وه. اوبه حل کوونکي مواد دي. یادونه هر مواد ځان ته بیل بیل د انحلالیت اندازې لري. په عام اصطلاح یو ګیلاس چای ته اته کچوغې بوره حلولی سي. یو ګیلاس چای اته کچوغې بوره حلولی سي. یو ګیلاس اوبه فقط درې کچوغې مالګه حلولی سي. معنی که یو ګیلاس اوبو ته یا یو ګیلاس چای ته زه اته کچوغې بوره ور واچوم هغه پکښې حلیږي. که چیرې یو ګیلاس اوبو ته فقط درې کچوغې مالګه ور واچوم څلورمه کچوغه که زه ور واچوم مالګه په اوبو کې نه حلیږي. په اوبو کې به کوچني کوچني د مالګې سپین سپین ذرې پرتې وي. نو انحلالیت چې شته وایي د حلېدلو اندازه د حلېدلو لیاقت د چا د حل کېدونکي موادو چې هغه هر مواد ځان ته جلا جلا اندازه لري. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري چې هغه د سو ګرامه د روی اندازه کېږي د سلو ګرام د سلو ګرام له روی اندازه کېږي. د بورې انحلالیت په سل ګرام اوبو کې دوه سوه څلور ګرامه دي. که چیرې اوبه سل ګرامه وي بوره دوه سوه څلور ګرامه هم پکښې حلېدلی سي. دا د بورې قابلیت دی د حلېدو اندازه یې ده. خو د مالګې انحلالیت په څو دي په سل ګرامه کې شپږ دېرش ګرامه. د مالګې انحلالیت په سل ګرامه کې شپږ دېرش ګرامه دي. معنی سل ګرامه اوبو ته که زه شپږ دېرش ګرامه مالګ ور واچوم حلېږي. خو که چیرې اووه دېرش اته دېرش ګرامه ور واچوم هغه دوه درې ګرامه به اضافه په اوبو کې پاتې یي حلېږي نه. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري د سل ګرام له روی اندازه کېږي. د حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې یو ګرام حل سي دا مواد ته د حلېدلو وړ مواد وایي. نیمه حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې د صفر اشاریه یو سو تر صفر اشاریه نه ګرامه پورې حل سي دا بیا نیمه حل کېدونکي مواد. معنا هغه مواد دي چې د حل کېدلو قابلیت یې کمزورې وي. هیڅ نه د حلېدلو مواد که په سل ګرامه اوبو کې د صفر اشاریه یو ګرام څخه هم لږ حل سي نو دا هیڅ نه د حلېدلو مواد. د دې مواد مثال لکه ریګ. ریګ اوبو تر واچوه ریګ په اوبو کې نه حلېږي. نو د ریګو سولیبلټي په اوبو کې صفر ده یا هیڅ نه حلېږي. خو د حلېدلو وړ مواد چې بیا دي بوره ده مالګه ده دا که زه سل ګرام اوبو ته یو ګرام نه چې شل ګرام دېرش ګرام هم ور واچوم په اوبو کې حلېږي. نو بوره او مالګه د حلېدلو وړ مواد دي او ریګ هیڅ د حلېدلو وړ مواد نه دي. له ښوونکي مو واورېدل چې هر کیمیاوي ماده ځان ته د انحلالیت ځانګړې اندازه لري. د مثال په توګه یې بوره یاده کړه چې په سل ګرامه اوبو کې څه باندې دوه سوه ګرامه بوره هم حل کېدی شي.
درسي ساعت لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې ازادي رادیو ته وګیاست. نن کوونکی د اتم ټولګي په کیمیا کې آیون را تر پیژني. دا چې اټوم کوم پړاوونه تیروي او په څه ډول یو حالت کې اټوم او په کوم حالت کې د آیون حالت خپلوي دا به خوونکی راته تشریح کړي. دا به هم ولولو چې آیا د اټوم د کیمیاوي حالت په بدلیدو سره سمبول یې هم تغیر کوي که نه. که تغیر کوي نو په څه ډول یو سمبول یادیږي. خوونکی هڅه کوي چې زموږ دې پوښتنو ته په واضح توګه ځواب راکړي.
آیون د یو اټوم چارج لرونکي ذریعې د آیون په نامه یادیږي. اټوم په عادي حالت کې خنثی چارج نه لري. کله چې چارج ترلاسه کړي بیا اټوم نه وي، بیا نوم چې شته اوړي آیون ته اوړي. نو آیون چې شتو د یو اټوم چارج لرونکي ذریعې د آیون په نامه یادیږي. دا د سوډیم یو اټوم دی. په عادي حالت کې د ده چارج صفر دی. کله چې دی چارج ته واوښتي، چارجي حالت یې غوره کړي ځان ته، بیا د ده نوم سوډیم آیون سو. مګنیزیم، مګنیزیم آیون د بل مثال دی چې سوډیم اټوم دی. دلته یو چا ته الکترون ورکړي، یو بل عنصر ته الکترون ورکړي، په دغه حالت کې دی مثبت سو او آیون سو. سوډیم آیون، سوډیم اټوم. د اټوم سمبول د آیون سمبول. د اټوم سمبول اف، د آیون سمبول اف ماینس. د اټوم نوم فلورین، د آیون نوم فلورایډ. د اټوم سمبول سی ایل، د اټوم نوم کلورین. د آیون سمبول سی ایل ماینس، د آیون نوم کلورایډ. د اټوم سمبول بی آر، د اټوم نوم برومین. د آیون سمبول بی آر ماینس، او د آیون نوم برومایډ. دغه سرازی دا ټوله دغه اټومونه دي، دا بیا ټوله آیونونه دي. بیا راځوب سي اړیکې ته. اړیکې، بونډس، کنیکشن، ارتباط، دا ټوله اړیکې بلل کیږي. آیونی اړیکه، آیونی اړیکه د چیشو د چیش ترمنځ، د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ اړیکې ته آیونی اړیکه وایي. چې د چیشو چیش ترمنځ فلزات او غیر فلزات که چیرې سره یو ځای سي، دغه اړیکه آیونی اړیکه بلل کیږي. په آیونی اړیکه کې یو فلز الکترون ورکوي او غیر فلز الکترون خپل ځان ته اخلي. دغه ځای باندې مو پام وي، غیر فلز الکترون خپل ځان ته اخلي. آیونیک بونډ، اټوم یو فلز دی، اټوم ټو نان میټل یا غیر فلز دی. دا دواړه کله چې تعامل سره کوي، دی خپل الکترون د تور کوي او دا الکترون د واخستی د ځان سره کښېږدوي. دا یو آیونیک مالیکول یا آیونیک بونډ جوړ سو. سوډیم دی، خپل یو الکترون د تور کې سوډیم کلوراید جوړ سو. په دغه وخت کې دی دواړه سره یو ځای سول، خو د یو الکترون کلورین ځان ته واخیستی او کلورین هم خنثی سو، سوډیم هم خنثی سو. بل بیا اشتراکي اړیکه ده. اوس به تاسې د آیونی اړیکې او اشتراکي اړیکې فرق ووینئ. د غیر فلزاتو او غیر فلزاتو، په هغه اړیکه کې څه شی وو؟ فلزات و غیر فلزات. په اشتراکي اړیکه کې څه شی دی؟ غیر فلزات، غیر فلزات. د دې ترمنځ اړیکې ته بیا اشتراکي اړیکه وایي. په اشتراکي اړیکه کې یو غیر فلز او بل غیر فلز الکترون په مابین کې په شراکت یږدي. په تیر درس کې یو فلز الکترون اخلي، غیر فلز ته ورکوي، او غیر فلز هغه الکترون د ځان سره په خپل ځان کې یږدي. مګر په دې ځای کې بیا غیر فلز او بل غیر فلز الکترونونه په مابین کې په شراکت یږدي. نو دا مثال دی HHO، H2O. H2O چې اوبه ورته وایي، هایدروجن یو الکترون ورکوي، هایدروجن یو الکترون ورکوي. دغه الکترونونه په مابینځ کې په شراکت ژول کیږي. یو ځل یې هایدروجن استفاده ځینې کوي، یو ځل دغه هایدروجن استفاده ځینې کوي، بیا اکسیجن استفاده ځینې کوي. انفیرد الکترون، ویلنس الکترون، اټوم ون نان میټل، اټوم ټو نان میټل اور میټالوئید. دا هم غیر فلز دي، دا هم غیر فلز دي. لکه په تعریف کې چې مو ویلي، دواړه الکترونونه په مابین کې سره یږدي او بیا دواړه ګټه ځینې اخلي. نو هغه آیونی اړیکه کې الکترون ورکول کیږي او یوازې یو عنصر ګټه ځینې اخلي. په اشتراکي اړیکه کې الکترونونه په مابین کې شول کیږي او دواړه عناصر ګټه ځینې اخلي. د هغه پسې کیمیاوي تعاملونه وایو. کیمیاوي تعاملونه دغه تاسې ګوري چې ډول ډول تعاملونه یا کارونه کیږي. وایي آیا پوهیږي چې مالګه او یا بوره څنګه جوړیږي؟ آیا د کاغذ او لرګي سوځېدل مو لیدلی دي؟ آیا د بدن د درد په وخت کې مو دوا خوړلې ده؟ دا ټول څه شی دي؟ د کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل څه ته وایي؟ کار اجرا کیدلو ته وایي. په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یو ځای کیدل، یو عنصر د مرکب څخه جلا کیدل، یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کیدل، دا ټول کیمیاوي تعاملونه دي. مثال د اوبو فارمولا څه شی ده؟ H2O، هایدروجن او اکسیجن دوه عنصر دي چې سره یو ځای شي اوبه په لاس راځي. سوډیم او کلورین دوه عنصر دي چې سره یو ځای شي مالګه په لاس راځي. نو د مالګې فارمولا څه شی ده؟ سوډیم کلوراید. سوډیم او کلورین سره یو ځای شوي دي، مالګه یې په لاس راوړې ده. هایدروجن او اکسیجن سره یو ځای شوي دي، اوبه یې په لاس راوړې. د کیمیاوي معادله، کیمیاوي معادله موږ څنګه ښیو؟ په یوه بغل کې تعامل کوونکي دي، په دا بل بغل کې یې حاصل دی، په مابینځ کې د تعامل علامه ده. یعنې دلته چې هر شی یو د بل سره تعامل کوي دلته لیکو، بیا د تعامل علامه لیکو، او د هغه وروسته حاصل یې دلته لیکو چې څه شی په لاس راځي.
دا تم ټولګي په کیمیا کې په دې پوښو چې لغیر فلزاتو سره د غیر فلزاتو اړیکې ته اشتراکي اړیکه وایي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د نهم ټولګي کیمیا درس وغږدو. په نهم ټولګي کې نن قندونه لولو. په دې درس کې لولو چې د قندونو عمومي فرمول څه دی او له کومو عناصرو جوړ دی.
قندونه یا کاربوهایډریټ هغه مرکبات دي چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن له اتومونو څخه جوړ دي. د قندونو عمومي فرمول عبارت دی له CN قوس H2O قوس M. په دې فرمول کې N د کاربن شمیر او M د هایدروجن او اکسیجن شمیر دی. مثلا بوره C12H21O11 ده. د عمومي فرمول له مخې داسې لیکلی سو C12 قوس H2O قوس 11. قندونه په نباتاتو کې د زیایي ترکیب د عملیې پر اساس له اوبو او کاربن ډای اکساید څخه جوړیږي. شپږ CO2 جمع شپږ H2O چې زیایي ترکیب یې دی سی شپږ H2O او شپږ جمع شپږ O2 او په وجود کې بیا تجزیه کیږي او په اوبو کاربن ډای اکساید او انرژي بدلیږي. فرمول یې دی سی شپږ H2O شپږ جمع شپږ O2 چې له دې څخه جوړیږي شپږ CO2 جمع شپږ H2O جمع د حرارت یا د تودوخې انرژي. قندونه عموما په درې ډولونو ویشل شوي دي. یو قیمته مونوساکرایډز، دوه قیمته دایساکرایډز او څو قیمته پولیساکرایډز. یو قیمته قندونه د هغه قندونه دي چې د HCI په موجودیت کې په ساده موادو نسی بدلیدلی، لکه یو قیمته قندونه C6H12O6 گلکتوز، فرکتوز او گلوکوز دي. د ټولو یو قیمته قندونو مالیکولي فرمولونه سره یو شان دي، خو مشره فرمولونه یې سره توپیر لري. یو قیمته قندونه هغه کاربوهایدراتونه دي چې په ساده کاربوهایدراتونو تبدیل او هایدرولایز نسی، یا هغه کاربوهایدراتونه چې د رقیقو تیزابو په شتون کې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو نه تجزیه کیږي، لکه گلوکوز، فرکتوز او گلکتوز. یو قیمته قندونه دي. دوهم دوه قیمته قندونه هغه قندونه چې د تیزابو په موجودیت کې په ساده یا یو قیمته قندونو هایدرولایز کیږي د دوه قیمته قندونو په نامه یادیږي. دا چې د دوه قیمته قندونو هر مالیکول د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري، پر دې اساس دوه قیمته قندونو ته ډای سکرایډز هم وایي. د دې ګروپ مهم قندونه سکروز، بوره، لکټوز د شیدو قند او مالټوز د اوربشو قند دي. دریم څو قیمته قندونه دي. هغه قندونه چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو سره هایدرولایز کېدای سي د څو قیمته قندونو په نامه یادیږي، لکه نشایسته او سلولوز. ګلوکوز څه ته وایي؟ ګلوکوز یوه سپینه ماده ده چې له بورې یې خوږوالی لږ دی. ګلوکوز د مغزي حجرو د انرژي اصلي منبع ده. ګلوکوز په شاتو او انګورو کې پیدا کیږي، نو له همدې کبله د انګورو د قند په نوم هم یادیږي. د ګلوکوز لاسته راوړنې دا دي، کله چې بوره په وجود کې هایدرولایز سي نو په ګلوکوز په فرکټوز لاسته راځي، یعنی سی دولس ایچ دوه ویشت او یولس جمع ایچ دوه او، چې بوره جمع اوبه دي او له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې ګلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې فرکټوز دی. همدارنګه ګلوکوز په نباتاتو کې د سیایي ترکیب په عمله کې هم په لاس راځي، چې په دې اړه مو مخکې وویل. له ګلوکوز څخه په شیرینی جوړولو، طب او هم د څښاک موادو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. فرکټوز څه دی؟ فرکټوز له ګلوکوز څخه زیات خوږ دی او له ګلوکوز سره یو ځای په شاتو، په خومیو او د ګلانو په شیره کې پیدا کیږي. دوه قیمته قندونو ته براسو، هغه قندونه چې په ساده قندونو بدلیدای سي، او لکه مخکې چې مې یادونه وکړه فورمول یې دی سی دولس ایچ دوه ویشت او یولس، چې مالټوز، لکټوز او سکروز دی. بوره یا سکروز څه دی؟ بوره یا سکروز دوه قیمته قند دی چې د ګنی د قند په نوم هم یادیږي. د ګنیو اوبه د فشار په واسطه ایستل کیږي او د ځانګړې عملیې پر اساس بوره ورڅخه لاسته راځي. د بورې استعمال څنګه وي؟ بوره د خوراک په ډول او هم د اگزیلیک اسید د لاسته راوړلو لپاره استعمالیږي. بوره په اصل کې له یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکټوز څخه په لاس راځي، او که بوره هایدرولایز سي نو بیرته په همدې قندونو تجزیه کیږي. دلته به زه تاسو ته یوه فارموله ووایم، سی دولس ایچ دوه ویشت او یولس، چې دا سکروز دی، جمع اوبه چې ایچ دوه او، او د مالګې له تیزاب وروسته ایچ سی آی وروسته سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې فرکټوز دی. لکټوز څه ته وایي؟ لکټوز هم یو دوه قیمته قند دی خو له بورې لږ خوږ دی. په هر رقم شیدو کې پیدا کیږي. په انساني شیدو کې شپږ فیصده او د غوا په شیدو کې څلور فیصده پیدا کیږي. که لکټوز هایدرولایز سي نو په یو مالیکول ګلوکوز بدلیږي، لکه سی دولس ایچ دوه ویشت او یولس، چې لکټوز دی، جمع اوبه ایچ دوه او، او د مالګې تیزاب ایچ سی آی، چې له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې دا ګلکټوز دی، جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی. اوس راځو څو قیمته قندونه ته. هغه قندونه چې په زیاتو یا یو قیمته قندونو هایدرولایز یعنی بدلیدای سي، یعنی قوس سی شپږ ایچ لس او پنځه قوس ان، جمع ان ایچ دوه او، چې له دې څخه جوړیږي ان سی شپږ ایچ دولس او شپږ. په څو قیمته قندونو کې نشایسته او سلولوز مشهوره دي. نشایسته څو قیمته قند دی چې په یخو اوبو کې حلیږي خو په ګرمو کې نه حلیږي. د نشایستې مهمې سرچینې جوار، غنم، کچالو او داسې نورې دي. سلولوز هم څو قیمته قند دی. مالیکولونه یې له نشایستې لوی دي او زیات پیدا کیږي. د نباتاتو د حجرو دیوالونه له سلولوز څخه جوړ دي چې د وخت په تیریدو په لرګي بدلیږي. د سلولوز مهمې سرچینې لرګي او مالوچ دي. د فلټر کاغذ خاص له سلولوز څخه جوړ دی.
مننه چې درسي ساعت ته غوږیست. ښوونکي ویل چې په کیمیا کې هغه عضوي مرکبات خالص او له نورو کیمیاوي موادو پاک وي چې په طبیعي توګه لاسته راځي. له یو بل څخه د عضوي مرکباتو د جلا کولو په اړه مو ځینې فرمولونه او لارې چارې هم ولوستلې.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پایل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفاده په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې د کیمیا نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، تر راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.